د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د یوې ځوانې شاعرې د ناول د مخکتنې ریپورت ولرو. بیا به دا هم په یو ریپورت کې وړاندې کړو چې پښتانه ځوانان فیسبوک څنګه او د څه لپاره کاروي، او په اخره کې به د پښتو ژبې وتلي سندرغاړي استاد طلا محمد په مړینه د هنرمندانو تاثراتو ته په یو ریپورت کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو. یتیمه د یو داسې پښتو ناول نوم دی چې یوې ځوانې لیکوالې روقیه سلطانی لیکلی او تازه له چاپه راوتی دی. په دغه ناول کې لیکوالې هڅه کړې ده چې په یوې کورنۍ کې د یوې یتیمې نجلۍ ژوند او احساس خلکو ته ولېږدوي. تېره اونۍ ختیځ ادبي بهیر په یوه ځانګړې غونډه کې د دغه ناول د مخکتنې غونډه په یو مقامي هوټل کې جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې د ځوانې لیکوالې روقیه سلطانی د یتیمه په نوم ناول مخکتنه وکړه. د مخکتنې په دې غونډه کې بیلابیلو لیکوالو په یاد ناول مقالې او ویناوې واورولې. نورولی سید هم یو له هغو څخه و چې په ناول یې وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل،
په پښتو ادب کې د خزینه احساساتو د شمولیت او نه شمولیت په اړه ما سره اکثره همدا تلوسې همدا اندېښنې چې د پښتو ادبیاتو د خزینه احساساتو تله چې دا ډېره درنه ده. مشکل دا و چې ښځې د خپل ټولنیزو محدودیتونو د وجې نه خپل احساسات خزینه لیکوالانو نه شو راښکاره کولی. نارینه بیا د ښځو احساساتو ته ورښکته کېدی نه شو. دې وخت کې یوه نجلۍ راپاسېږي او ډېر کم عمره نجلۍ راپاسېږي د یوې تیمې ژوند راخلي او هغه داسې په کټ مټ احساساتو باندې دغه کوي چې څه پېښېږي. ډېره یوه روانه کورنۍ کیسه ده که موږ ورته ناول ونه وایو یو ښه سرګذشت ورته ویلی شو.
ځوان لیکوال قسیم زیر هم په ناول مقاله لیکلې وه. نوموړی په خپلو خبرو کې د لیکوالې د کیسې ژبې او ښځینه احساس څرګندولو ته تم شوی و.
تر ټولو ښه ادیب او پنځونکي هماغه ده چې تر ټولو ځانته ډېر زیر څوک چې ځانته ډېر زیر سو خپل در ډېر احساس که هغه در ډېر ښه انعکاس کولی شي. خور خپل ځانته ډېر زیر سوی ده. په نثر کې د احساس نه بیا ناول خو د احساس اوریجینل ده چې دا ډېر په ښه شکل سره سوی ده او خور په دې کې ښه مېړانۍ ده. او ما چې دا بعضې ځایونو د ناول ولوستل نو په هغې کې دا احساس څه سوی ما فکر وکړو چې دا د شلمې پېړۍ یا غریبانو د جملې نه ده او دا د دې نثر د لوړې احساس د انتقال صلاحیت لري. لکه بهر وایي خفه خو زه له خپل قسمت وم. د ټولنې ناخوالې پرتې ستونزې او نارواوې هر یو بېلابېله راخیستې ده او زما په اند هغه څوک چې په ادب الحیات ایمان لري هغې په دې باندې هغې عقیده دا ده.
امرالله امید هم یو له هغو څخه و چې په ناول یې مفصلې خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې نیوکې یې د لیکوالې د پرمختګ لاره ډب نه کړي.
که دغسې غونډې جوړېږي نو لیکوال او لیکواله باید تشویق شي. دا اول قدم ده. دویم قدم به دې نه ښیي. درېیم قدم به د دې نه ښیي. څلورم قدم زه مطمئن یم چې کله لومړی کتاب بیا چاپوي خپله به د دې صلاحیت ته وړتیا ولري چې خپله پرې کره کتنه وکړي او ډېر شیونه ترې لري کړي او ډېر پکې نور دی. زمونږ افکار او زمونږ نیواکې زمونږ انتخابونه باید د دې لامل نه شي چې د یو استعداد د غوړېدا مخه ونیسو. هغه ته مشکل پیدا کړو.
د ناول لیکوالې روقیه سلطانی د خپل ناول په اړه وویل، هڅه یې کړې چې د ښځو ژوند او د هغوی ستونزې د خلکو په وړاندې کېږدي.
په یادې موضوع مې د ناول لیکلو کې دوه مهم هدفونه نغښتي وو. لومړی دا چې د ښځو ژوند انځورول او د هغوی ستونزې مې نورو ښځو ته
روقیه سلطانی د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې پوره ولس کاله پخوا زیږېدلې چې په یوه شخصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي څخه د محاسبې په برخه کې زده کړې کړي چې اوس مهال د ننګرهار په مستوپیت یا انکم ټیکس اداره کې د محاسبې په څانګه کې په دنده بوخته ده. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، فیسبوک چې یوه نړیواله انټرنیټي شبکه ده په دې وروستیو کلونو کې ورته د اکثرو پښتنو ځوانانو لاسرسی شته دی او ورځ تر بلې مینوال په زیاتېدو دي. خو یو شمېر خلک بیا د فیسبوک یا ټولنیزې رسنۍ څخه په سمه توګه ګټه نه پورته کوي او دا سکرنی پا کی تر سره کوي چې ټولنه ته د ګټې پر ځای تاوان ډیر وي. دا چې باشعور پښتانه لیکوال فیسبوک څنګه کاروي راځي چې په دغه ریپورت کې ورته غوږ شو. فیسبوک خواله رسنۍ یا ټولنیزه رسنۍ د نړیوال جال داسې یوه پدیده ده چې د نړۍ وګړي یو له بل سره نښلولي دي. په افغانستان کې هم اکثره ځوانان فیسبوک کاروي او هر څوک پکې د خپل ذوق سره سمې لیکنې، انځورونه او ویډیوګانې خپرولې او له نورو سره په اسانۍ شریکولی شي. ځوان لیکوال او خبریال حمیم جلالزی فیسبوک د ټولنې د شعور د بیدارولو لپاره لویه وسیله ګڼي.
اړیکو ګټه همدا داسې ډېر خلک سړی پیدا کولی شي او په هغو کې داسې خلک هم پیدا کولی شي چې مثلا هغوی چې یو څه زده کېږم او یو څه ورته سړی رسولی هم سي. دویمه دا ده چې دا د ټولنې د شعور لپاره غټ کار ورڅخه اخیستل کېدای شي. په نورو ټولنو کې دا کار کېږي، مثلا په عرب پسرلي کې فیسبوک او خواله رسنیو په ټوله کې ډېر زیات کار ورکوو. که موږ مثلا غواړو چې د ټولنې ته خپله خبره ورسوو، خلکو ته خپله خبره ورسوو او په اغېزمن ډول یې ورته ورسوو، نو د فیسبوک سم کارول دا کار کولی شي.
لیکوال او خبریال لمر نیزې چې د خوست ولایت سره تعلق لري فیسبوک د ژوند په هر برخه کې یو ګټوره پدیده ګڼي.
مخکې به په مناسبتونو کې اتا فزیکی شتونه اتمن ضرور و، اوس ممکن یو مناسبت ډېر لري نه په تنظیم کې، او بل داله چې چانډ شوي غور شوي افکار ته په یو وخت کې موندلی شي. موږ داسې فکر کوو چې د ټکنالوژي پر راتګ سره به موږ سره وپاشل سو، خو لا یې هم اجتماعي کړو همدغه سوشل میډیا. نو ګټې زیاتې دي په علمي برخه کې، موږ لکه د بورسونو اعلانونه، دغسې تازه خبرونه، نو ډېر تاثیر یې کړی. ما په ژوند کې داسې کړی چې زه اوس ځان داسې یوازې نه محسوسوم، ځکه خوست کې ومم که ننګرهار کې ومم هر چېرته زه حاضر وم.
د تیرو سو کلونو راهیسې فیسبوک د خیر کارونو لپاره هم کارول کیږي چې مثبته نتیجه یې ورکړې ده. راحت ګل زیرمل چې په ننګرهار کې د نورو فرهنګي ملګرو په ملتیا ژوند خیریه ټولنه پرانستې چې د فیسبوک له لارې د وینې ضرورتمندانو ته وینه پیدا کوي، وایي چې په لږه موده کې په سلګونه تنه د وینې د عطیې رضاکار موندلې دي.
شاوخوا درې میاشتې نه په دې خوا د ملګرو په همکارۍ سره د ژوند خیریه ټولنې تر نامه لاندې د خیریه کارونو یو کمپاین پیل کړ. یو پوسټ نو فیسبوک نه ډېره مثبته ګټه دا پورته کوو چې مونږ کله خیریه کار ترسره کړو بیرته فیسبوک کې خبر ورکړو چې دغه کار زمونږ ملګرو ترسره کړ. په پیل کې مونږ یو محدود دوه درې تنو ملګري دا حرکت پیل کړ، او اوس را سره شاوخوا سلګونه ملګري د همدغه فیسبوک د لارې نه ملګري شوي چې خیریه کارونه ترسره کوي.
شاعر او لیکوال حسینه ګل تنها بیا د فیسبوک په موجودیت کې ځان تنها نه محسوسوي، وایي چې شیری تندی د فیسبوک په پاڼه ماتیږي.
سبا دی میډیا تور دی، بیا سوشل میډیا خو زمونږ په ژوند باندې ډېر زیات اثرات غورځولې دي. نو د هغې نقصانونه خو یو طرف ته که، خو فایده زه دا ګڼم چې په لږ ساعت کې یو دوست د بل دوست د حال احوال نه خبر شي، او بیا زه د یو شاعرې په حیثیت چې زما کم جذبات احساسات دي، څه ولیکم، څه شعر ولیکم، څه لیکنه وکړم، زه دې ته اړتیا نه لرم چې یاره څوک به راځي ما سره به کینی، زه به ورته دا اورم بیا به هغه ماته دا درکوي. بیا د زه په هغه ساعت سره په فیسبوک باندې شعر کوم، او ملګري خوښ کي هغه وخت سره په خپل نظر ماته څرګند کي، نو زه ویم چې دا د ساینس یو ډېره لویه ګټه ده.
د یادولو ده چې په فیسبوک کې ځینې هلکان د نجونو په نومونو اکاونټونه هم پرانیزي، او ځینې کسان بیا په مستعارو نومونو اکاونټونه لري چې د نورو د اذیت سبب هم جوړیږي، او ځینې د لویو لیکوالو او حتی د وفات شوو مشهورو سیرو په نومونو اکاونټونه جوړ کړي، او هر ورځ په کیسه نه سپالیت تر سره کوي. خو د چارو شنون کی بیا وایي چې که فیسبوک نه سالمه ګټه واخیستل شي ټولنې ته به ډیر خیر ورسیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ژبې وتلی سندرغاړی او استاد طلا محمد چې د تیرو سباندې شپږو لسیزو راهیسې ولسی سندرې ویلي او د رادیو افغانستان سره نږدې پاتې شوې، د ملنګ جان د شاګردۍ شرف هم ورته حاصل و. تېره اونۍ په کابل کې ومړ. د نوموړي په مړینه زموږ همکار شاه محمود شینوارې له څو تنو هنرمندانو سره غږېدلې او رپورټ یې پرې تیار کړی دی.
په ننګرهار کې یو شمېر هنرمندان د خوږ ژبې او د ملي راډیو تلویزیون پخوانی هنرمند استاد الهام احمد مړینه د پښتو محلي موسیقي په برخه کې لویه ضایع ګڼي. د پخوانی هنرمند استاد رحیم غمزاده زوی زلمی غمزاده چې د خپل پلار پر قدمې پل ایښی وایي د له استاد الهام احمد سره ډېر وخت تیر کړی دی. نوموړی وایي استاد الهام احمد د ملنګ جان شاګرد و او تل یې د هغه شعرونه ویل.
الهام احمد استاد خو موږ سره شناختم زما واسه خو زما د پلار ډېر نږدې ملګری هم و. نو هغه چې و د هغې سندرې زیاتره د ملنګ جان استاد شاګرد هم پاتې شوی دی. هغې زیاتره سندرې او غزلې به ماهني به وي او د وطن باره کې هغې ډېر ترانې ویلې.
په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادیې مسؤول کمینګل حیرت وویل چې استاد الهام احمد تل داسې ملي سندرې ویلې چې په هغې کې به ولس ته یو پیغام پروت و. نوموړي د استاد الهام احمد هغه وروستۍ خاطره راسره شریکه کړه چې له مړینې دوه میاشتې وړاندې ننګرهار ته راغلی و او په رباب کې یوه نغمه غږوله.
الهام احمد یو دوه میاشتې مخکې دلته زموږ اتحادیې ته راغلی و خو دلته ډېر خلک د هغه ملګري دي دوستان دي. میناګول او ګل احمد ولی دفتر کې ناست و بیا ما سره راغله اتحادیه کې. هغه دفتر کې کېناست زما یو رباب اخیستې و خپل خورۍ نه مال والا لږ لږ رباب زما خوښېږي شخصي ځان دپاره چې زړه مې خوشحالي. بیا ما ته ویل راکړه دا رباب چې زه یو زور نغمه درته زده کړم. بیا هغه نغمه یې راته وغږول او هغه ما ته تېنه زده کړه. موږ ته د هغه خودن همدا و چې خپل هغه پخواني کلچر او کلتور د لاسه مه ورکوئ. خو د هغه ځای هغه رسم و رواج هغوی د لاسه نه و ورکړي تر اوسه پورې. او هغه نغمه دغه نغمه ده.
بلخوا د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمن وایي استاد الهام احمد د هنر په ډګر کې پښتو هنر ته ډیر کار کړی او په لسګونو سندرې ویلي چې اوس هم د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې د هغه سندرې موجود دي.
الهام احمد خان چې دا زموږ د پښتو ژبې دغه وتلو سندرغاړو څخه و. اصلا د ملنګ جان شاګرد و. ملنګ جان کابل ته ځان سره بوولی و. کابل راډیو کې ډېر ثبتونه هم پاتې دي. په لسګونو سندرې ویلي دي او هغه 17 سندرې چې دي هغه د ملنګ جان شعرونه و او طرزونه و چې هغه خاص پښتني رنګ لاره. ده د پښتو ژبې لپاره ډېر خدمت کړی دی د هنر په ډګر کې او همدارنګه د ده سندرې یو شمېر داسې دي چې ځانګړی ده ته وقف شوي دي. کله راځه چې ځو
د هیواد مشهور غزل ویونکی او سندرغاړی استاد الهام احمد چې کلونه کلونه یې په خپل جوړونکي غږ سره په زړه پورې او د خلکو د مینې وړ سندرې ویلې بلاخره تیره اونۍ د 30 کلنۍ په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې او څه د پاسه 300 سندرې د ملي راډیو په آرشیف کې او نږدې 500 سندرې د ملي ټلویزیون په آرشیف کې په یادګار پرېښې دي چې مینهوال یې په اورېدو د هغه د ځانګړي هنر تنده ماتوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.